دوی بجې شوې احمد شبریم السلام علیکم دا سجی رټو ته د سات خبرونه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځنګړې شوې دا وړاندې به دا خبرونه تاسو ووري خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو خبرونه د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان ایګلاند نن په کابل کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره پر دې خبرې کوي چې په غیر دولتي مؤسسو کې ښځو ته بیرته د کار اجازه ورکړي ښاغلی ایګلاند پرون په کندهار کې هم د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره پر همدې موضوع خبرې کړې وې د سینن تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې طالبانو په کندهار کې له ده سره منلې ده چې راتلونکې اونۍ به په دغه ولایت کې ښځو ته اجازه ورکړي چې بیرته کارونو ته ستنې شي طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدله کړي خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې ښاغلی ایګلاند وویل که چېرته په کندهار کې ښځې کارونه پیل کړي نو دی هیله من دی چې په نور افغانستان کې به هم ښځو ته د کار زمینه برابره شي د پاکستان حکومت د کراچۍ له بنده اویا افغان بندیان خوشي او افغانستان ته واستول د نیول شویو افغانانو مدافع وکیل منزه کاکړ پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دغو بندیانو کې ماشومان هم شامل دي
د کراچۍ او سیند په بیلابیل جیلونو کې چې کوم افغان کډوال بندیان دي او په دې تور باندې ورشي چې دوی قانوني اسناد نه لري په هغه بندیانو کې اویا بندیان د ماشومانو په شمول افغانستان ته ډیپورټ کړل شول
اخلی منازی زیاته کړ چې په پاکستان کې لهم د بیا اسناد او افغانانو د نیونو لړۍ دوام لري په همدې حال کې په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت کنسولګری وای چې د کراچۍ له بند خوشی شوی بندیان دوی په بسونو کې افغانستان ته ستولې دي ټاکل شوی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د اوکران د تماس د دفاعي ډلې غونډه جوړه کړي د اوکران د تماس په ډله یا یو ڈی سی جی کې هغه پولیسکونو هیوادونه شامل دي چې پر اوکران د روسیې د غیر مواجه برید په خاطر د کیف ننګه کوي د دې غونډې د جوړېدو خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي هیله څرګنده کړې ده چې F-16 جنګي الوتکې دې ژر ور وسپارل شي د امریکا دفاع وزارت نن وویل د اوکراین د تماس ډلې په آنلاین غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د ځواکونو زغرواله برخه او هوایي دفاع د روسیې د پرله پسې بریدونو په وړاندې پیاوړی کېدای شي روسیې یو نړیوال هوایي نندارتون د نامعلوم وخت په مخه وڅنډاوه دا په تیرو دریو لسوزو کې لومړی ځل دی چې دا نندارتون ځنډی شي روسی رسنیو نن د روسیې د هوایي صنعت د سرچینو په وینا خبر ورکړ چې د ایم ای کی ایس په نوم نړیوال هوایي نندارتون چې ټاکل شوی و د جولای له 15مې تر 30مې ماسکو ته څیرمه د ژوکوفسکي په سیمه کې جوړ شي د امنیتي دلایلو له امله وځنډیده ایم ای کی ایس هغه نړیوال هوایي او فضایي نندارتون دی چې له 1993 کال را په دې خوا په هرو دوو کلونو کې یو ځل پرانیستل کیږي دا نندارتون حتی د کورونا وبا په وخت کې نو لغوه شوی کاناډا او سعودي عربستان له 15 کلونو وروسته په خپل منځ کې ډیپلوماټیک اړیکې بیا پیل کړل سعودي عربستان په 2013 کال کې وروسته لدی چې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو ټویټ کې په سعودي کې د ښځو د حقونو د نیول شویو فعالانو ملاتړ څرګند کړ د کاناډا سفیر لریاس ویسوب کاناډا کې خپل شتمنۍ وپلورلې د دوړو هیوادونو د باندنیو چارو وزارتونو پرون په یو اعلامیه کې ویل چې یو بل ته به نوي سفیران استوي او دا پریکړه د آسیا پسفیک د اقتصادي همکارۍ سازمان د غونډې په څنډه کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان او د کاناډا د سر ریاسم جاستن ترودو ترمنځ د نومبر د میاشتې په غونډه کې شوې وه
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فن نظر دا ش ملګری ملتنا زما فن نظر کی وای
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه بیا ستړي مشي مایکروفون ساسه پروگرام دی ز فرید سیالم او تخنیکی چارجر سره میر احمد صفای مخه تاوري د سر صلیب او سری میاشتي نړیوال فدراسیون وای د سمحال چی په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی او وشکلی هم پیل شوې روان کال د هیوات دوه په درې ما برخه وګړي بشری مرسته ترته لري د سر صلیب او سری میاشتي نړیوال فدراسیون په یو نوی راپور کې ویلي د افغانستان لا څلور د شولایتونو په درې د شولایتونو کې خلک بیرونی مرستو ته اړتیا لري چې خې د هیواد له څومره پراخ بحران سره مخامخ دی. په راپور کې ویل شوی دی داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی، د دې هیواد د چې دوه پدریم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، د هیواد له وچکالۍ سره هم مخامخ دی. د سره صلیب په دغه راپور کې ویل شوی دی چې خراب اقتصاد د خلکو وایت کم کړی دی او مجبور شوی دی چې ډیر پورونه واخلي. په راپور کې د ورکړ شو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط پروسته او کلونو کې شپږ چنده زیات شوی دی. په راپور کې د خبرداري هم ورکړ شوی دی چې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نشي، امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي. نن په مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو که چیرې د افغانستان اقتصاد په دې اندازه خراب ده، تاسو چې اوس زموږ دغه پروګرام اوري خپل مو څومره پور اخیستې دی او څومره اقتصادي ستونزې سره مخامخ یاست، خبرونه ته څنګه وکړي، خپل ستونزې را سره شریک کړي او دا وایست چې تاسو د دغه اقتصادي بحران په وجه څومره ارشوي یاست چې پور وکړي. زموږ د سټډیو شمیره د 00 420 12 14 سلریوشت شپږ سوه یو دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. هم د اوس هم ګړک زنګ وکړئ، موږ به ستاسو ستونزه په خبرونه کې راوخلو. باید یادونه وکړم چې په پروګرام کې مکمل مهم رابللی دی زموږ د خبرونې میلمه د ذهنیت جوړونې او د ټولنیزو مسایلو شنونکی ډاکټر منصور مجاب دی. مجاب صاحب ستړی مشي، په خیر اغلی خبرونې ته. مجاب صاحب که په پیل کې راته وایي چې دغه اقتصادي بحران چې نړیوال سازمانونه پرې تکید کوي چې د افغانستان د 34 ولایتونو نه یوازې یو ولایت ویسته ویل چې 33 ولایتونه نور بیړنۍ مرستو ته خلک اړتیا لري، دغه کچې ولې په دې اندازه لوړه شوې، ولې کورنۍ اړ کیږي چې پور واخلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او استاد اوریدونکو ته سلامونه او لیکه هیله وړاندې کوم. زه به یو دا خبره ور اضافه کړم چې تاسو وکړه چې څومره قرض مو اخیسته، یو پښتنه باید ټول اوریدونکو سره دا وي چې د قرض د خلاصولو لپاره مو څه کړی دي، یعنی قرض بیرته څنګه خلاصوي، کوم مهارت کوم منابع شته دي چې تاسو له هغه څخه استفاده وکړئ او بیرته قرض خلاص کړئ. راځم دې ته چې ګورئ په ټول د تاریخ کې افغان وګړي له یو بل څخه قرض اخیستلو او د قرض حسنه په نامه باندې به وو او د سلام په نامه کله به چې یو څوک احتیاط شول یا به د ژوند ضرورتونه پوره کول او هغه به څنګه کوو د یو دوست عزیز نه به قرض اخیستلو او د قرض بیرته ورکولو. هغه به داسې وو چې دی به کله د دهقانه یا د زراعت محصولات راټول کړ یا به چیرته کار وکړو دا پروسه به بیرته بیا څنګه کوله په اصطلاح ختمولی به. خو اوس بیا د شل کاله چې وو بیا ځینې رسمي قرضونه وو چې بانکونو ورکول خلکو ته د یو څه ګټې په اساس باندې هغه هم اوس له منځه تللی دي او د خلکو ترمنځ اعتبار هغه صله رحمي چې وه، هغه همدلي چې وه، یو د بل سره کومک چې وو، هغه اوس څنګه شوی دی اعتبار له لاسه ورکړی دی. نو څوک یو له بل سره ډیر قرض نه کوي. رازم دې ته چې ولې د حالت رامنځته شوی دی، د خو یو د چې سو استفاده جویانو یو د بل د اعتماد نه د فضا رامنځته کړی دی. د دې ترڅنګ په یو مخ باندې په اصطلاح 15 لکه 14 لکه مامورین رخصت شول. د دې ترڅنګ هغه خارجي مؤسسات چې وو یا په اصطلاح مؤسسات وو یا نور مرکزونه وو هغه هم رخصت شول. وروسته طالبان راتګ څخه یو دم څنګه شول، خلک بیکار شول او اړ شول چې د خپل ضرورتونو لپاره قرضه واخلي بدون لدینه چې دوی خپل مهارتونه لوړ کړي یا هغه مرکزونه یا په اصطلاح افغانستان کې کوم نهادونه چې دی وزارتونه چې دي هغه بدون لدینه چې دوی ته یو بل بدیل لار وټاکي یا د دوی مهارتونه لوړ کړي، افغانان همدغه سپرې خودل او همغه دي چې اوس د خپل په اصطلاح غوړزنی ژوند په سمه توګه نشي پوره کولای، لاس پنجه ورسره نرموي. نو څنګه دا افغانان څنګه دي له زیات مشکلات سره مخامخ دي؟ نو په دې کې خو په هر صورت یعنی هغه کولای شي مېرمن او ماشومان له سوی تغذیه سره مخامخ کیږي او څنګه دي دغه ورځنۍ چاره په ټکنۍ حالت باندې او په یو متزلزل حالت باندې روان دي او خلک چې ګوري لورای په مخ او چهره کې مایوسی او غربت معلومیږي.
مجاب څه بیا دونه وکړه چې اوس مهال زیاتره خلک دې تزلزل نه خکې یا ډیر خلک زلزل نه خکې چې شاته پور ورکړي، دا چې په افغانستان کې څه باندې دوه پدری مو وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري او د څلور دیرش ولایتونه درې دیرش ولایتونه مرستو ته اړمن اوسي، آیا خلکو کې بیا دومره توانایي وي چې بل نه پور واخلي؟
ګوره د توانایي خبره خو داسې ده چې څوک د بل دوست سره همکاري کوي چې زه واقعیت وایم، خو بالعکس دوی داسې دي چې بیرته د قرض زندوي عباده خبره ده، او بل باید د قرض ورکوونکی قرض اخیستونکي ته قناعت ورکړي چې زما پیسې په کار دي. یعنی هغه ورته چې ته په اصطلاح پیسې څه کوې یا خو ته پیسې لرې، په اصطلاح د دوګرۍ سیستم چې دی یا د راکړه ورکړه چې دی یا د قرض حسنه چې دی، نو دا څنګه ده؟ دا یو په اصطلاح متزلزل حالت کې ده، بې اعتمادي ده د خلکو ترمنځ. خو دوی باید څه وکړي چې د چا نه قرض اخلي بار بار ځان قرضدار نه کړي او د هوسونو لپاره قرض وانخلي، په اصطلاح د سیالیو لپاره قرض وانخلي، او بل هغه څه چې په اصطلاح دوی بیا بیرته قرض نشي ورکړي، په داسې مواردو کې باید څنګه وکړي؟ دوی له قرض څخه جدي اجتناب وکړي او بیرته د اخیستلو لپاره یو داسې لار او چاره ولټوي چې یا کسب زده کړي یا په اصطلاح یو تجارت، یعنی یو مهارت دی باید ولري، یو کاروبار ځانته پیدا کړي چې دوی څنګه وکړي هغه قرض بیرته خلاص کړي. نو دوی دلته په افغانستان کې جدي قرض ورکوي ځنې خلک، خدای به اعتمادي چې در منځ ته شوی ده د خلکو ترمنځ، او ډیر د قرض اخیستنو په اصطلاح تعداد شوی ده، نو خلک زړه نه کوي چې قرض ورکړي او قرض اخیستونکي زیات دي. زه د سوي ام چې دلته حکومت باید لاس په کار شي، دراز مدته قرضې ورکړي خلکو ته په اصطلاح چې څنګه وکړل شي، او بیرته دغه کارت اخیستلو هغه کشتونه کم کړي، نو بیا کولای شي چې افغان کورنۍ یا د ماش څخه یا په اصطلاح د یو بل درآمد یا په اصطلاح د پیسو د لاسته راوړلو له مدرکه هغه قرض خلاص کړي.
کله چې موږ د پور اخیستو خبره کوو، مجاب صاحب، یو بل مسله رامنځته کیږي، تاسو د قرض اخیستو یا د پور اخیستو هغه ځینې هغه اړخونه مو بیان کړل، که چیرې کار ورسره ونه لري بیرته ورسره د قرض ورنه کړي نو ستونزه سړی مخ کیږي. څنګه کولای شو د قرض مخه ونیسو که یو سړی که څه هم په اقتصادي وضعیت باندې ډیر یو تعادل حالت کې نه وي یا هغه کار ونه لري، او د دې لپاره چې دغه وکولای شي کورنۍ ته یو څه پیدا کړي د خوراک لپاره د قرض نه علاوه؟ ځینې کسان دي همدا چې ستونزې سره مخ شي، ملګرو ته وایي چې باید ما سره مرسته وکړي یا نورو نه قرض غواړي یا بل داسې لار لټوي چې په اسانه پیسې ترلاسه کړي. څنګه وکړو چې د دغه حالاتو مخه ونیسو او یو سړی دې ته مجبور شي چې کار وکړي، د دې په ځای چې پور واخلي یا چاته د سوال لاس وګوت کړي؟
ګوره خبره داسې ده چې د قرض ورکوونکی باید مقابل طرف درآمد او اقتصادي حالت په کتو باندې قرض ورکړي. یو خدای دې چې چاته باید تو موارد دي د قرض په اخیستلو کې یو مطلق چې چاته قرض ورنکړي چیرته کاروبار کړي، یعنی هغه څوک چې اول راځي د دوی نه زیات قرض اخلي هغه ته باید قرض ورنکړي، او د دې د درآمد یا وظیفي پوښتنه وکړي چې څومره درآمد لري، او دغه 40% یعنی دای باید قرض ورکړي. او د دې ترڅنګ ځنې دلته سو استفاده جویان دي چې هغه څنګه کوي قرض مال ترنه اخلي بل ځای په نقد خرڅوي، خاصا د په د موټرو کې د سلسله د موټرو په کاروبار کې، مثلا زستانه یو موټر اخلم په $1,000 بل ځای خرڅوم په $9,000 باندې، او دا سیستم د روان دی دلته. یعنی باید د مقابل طرف اقتصادي حالت په کتلو باید څنګه وکړي هغه ته قرض ورکړي، او څنګه وکړي د قرض باید څنګه وی شاهدان وی او د کاغذ پر مخ ولیکل شي، ځکه د قرض ورکول یو کاذب انګیزه را منځته کوي چې هغه به ځای خرید به ځای مصرفونو ته په اصطلاح سوق کوي. نو څنګه باید وکړي؟ دوی د مقابل طرف د عایدات او اقتصادي حالت ته په کتلو باندې قرض ورکړي تر څو کاذب انګیزه ایجاد نکړي چې هغه په اصطلاح به ځای مصارف وکړي. او د دې ترڅنګ افغانان باید څنګه وکړي؟
پلان په پلان باندې ژوند مخته یوسي. یعنی دوی داسې دي به پلان کارونه کړي او ځنې زموږ په ټولنه کې بد فرهنګ دی چې قرض وکړه ښځه وکړه یا قرضدار چا وژلی دی یا په اصطلاح نور داسې ټولنه کې بد متلونه دي او جملې دي د تاریخي لحاظ موږ په ټولنه کې وجود لري په هغې باندې باید خلک ونه غولږي او څنګه وکړي د قرض اخیستلو وروسته باید په دې کوشش کې اوسیږي چې زه بیرته قرض ورکړم یا په اصطلاح په کور کې مصارف کم کړي یا هغه تجملاتي ژوند چې دی عصري ژوند چې دی هغې نه اجتناب وکړي ډډه وکړي تې نه د مېلمستیاوو نه له بدو سیالیو فرهنګ نه دې څخه ډډه وکړي بیا هغه مقابل طرف هم پوهیږي چې په اصطلاح دا سړی کوشش کوي زما قرض به راته راکوي نو بیا هغه ډېر جدي هم نه نیسي ټینګې هم نه نیسي نو دی داسې اکثره په افغانستان کې قرضونه داسې دي چې وای خستلو بیا فکر نه پی کړي د هغې د خلاصون لپاره هڅې نه کړي همغه وي چې بار بار قرض اخلي او کله چې بار بار قرض واخستلو دا مشکلات نور هم اضافه کیږي او دا یو نوع د پښو نه لوبوي دته رواني ستونزې پیدا کیږي په اصطلاح نور مشکلات منطقه کیږي ورته هغه دنه اراده او اعتماد په نفس اخلي یا ځای کیږي ورته.
ډیره مننه کوربدان ډاکټر صاحب تاسو بیرته راوګرځو په دې به هم ساسي نظر واخلو چې زیاتره کسان د دې لپاره چې ودونه وکړي یا میلمستیاوي وکړي یا ځینې داسې فرهنګونه دي چې هغه دوی تر سره کړي پورونه کوي او همدارنګ ځینې کسان چې کله پور اخلي هغوی بیا داسې فکر کوي په ځنګړي ډول هغوی چې د نږدې کسانو نه د کورنۍ د ځینې غړو نه پور اخلي داسې فکر کوي چې بس دا دوی بیرته نه ورکوي او داسې ګڼي چې دا دوی خپلې پیسې دي. په دې به هم ساسې نظر واخلو. خو اوس یو اوریدونکی قاری صاحب پښتون د شبرغان ولایت جوشتان را سره ده. تاسې ستړي مشي په خیر راغلی قاری صاحب. تاسې راته وایي چې په جوشتان کې څه حال ده؟ هلته خلک د پورونو اخیستو ته څومره زړه ښه کوي؟
بلې خوره کې زما سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستړی مشي په خیر راغلی قاری صاحب. ساسې نظر اورم.
ډیر ښه موضوع مو ټاکلی او ډیر ښه معلومات لري. زما سلامونه دې قبول کړي. خبره دا څه ده چې هغه قرآنی پور چې مخکې به خدای تعالی امر کوي چې تاسو قرض آسانه ورکړي او دا قرض آسانه چې سړی بنده ته ورکړي خدای تعالی ویل کما ته چې راکړي، یعنی خدای تعالی خو موږ پور ته اچي نه لري، ولیکن د دې څه مقصد دا دی چې خدای تعالی وي اب بندگان خپل په مابین کې تر هم سره وکړي. نو دغه د پور ورکول یا د پور اخیستل تقریبا د ساسو میلمان پوهیږي په دې خبرو باندې، دا قرض آسانه تقریبا د بینه تللې ده. خو دا ولې تللې ده؟ چې تر هم د مسلمانانو د زړه سره وتلې دي. او بل خبره دا ده چې قرض آسانه ولې د بینه تللې ده؟ د افغانستان خلک مجبور دي په دې نامه او په یې نامه پور اخلي او بیا دغه پور نشي خلاصولی. نو یوه میاشت پر تېره شي، دوې میاشتې پر تېره شي، شپږ میاشتې پر تېره شي، نو دا پور چې نشي خلاصولی هغه چا چې قرض آسانه ورکړي هغه هم خپل دا قرض آسانه او دا خپل ثواب بیا زاره کې خو نه ورکوي. دی لري نه دا پور ولې نشي خلاصولی؟ بعضې خلک یې لري نه ورکوي او ډېر خلک یې نه لري برای نشي ورکولی. بره نو دا خلک دا قرض آسانه ورکوونکی بیا زاره شي. او بل پور ور اخیستل داسې دي چې زموږ ډېر افغانان داسې خلک یو خوري کې موږ بې کفایته په دې یو. په پخواني نظام کې یا په اوسني نظام کې اوس عادي سیستم د نظام بدل شو، لکه مجاب صاحب چې وویل ډېر خلک بیکاره سوه، هغه پور اخیستلو ته مجبور سوه. او یا بل خبره دا ده چې ډېرې پیسې افغانستان ته رالی، موږ ډېر لوړ معاشونه درلوده، د دغه معاشو څخه موږ یو شی ذخیره نه کوي. که مو یو شی ذخیره کړی وای نیمه مو خوړلی وای نیمه مو ذخیره کولی، نن به هر سړي ځان ته سرمایه درلودی. او بله خبره دا ده چې دا پور اخیستل ډېر خلک یې د شالۍ سم اخي، دا خرافاتو رواجاتو انانات، دا شوم انانات په موږ کې شته، لکه درون ولور یا پرزن درنې میمانۍ یا پرزن یو د بل په شالۍ مرمسیا ورکول یا یو د بل د شالۍ سره ودونه کول، دا هغه شی دی چې افغانان و پورته احتیاجي او بیا نشي ورکولی. پا په افغانستان کې خصوصا په جوزجان کې خوري دا سلور قشره ډیر پورته ارزي. یو معلول قشر یو خو معاش نه دی ورکول سوی، که معاش ورکې کفایت نه ورته کوي. بل دا متقاعدین چې اوس معاش نه لري، تقریبا معاش یې بند دی، نه دی ورکړی چا. بل د معلم قشر چې هغه د میاشتې 6000 یا 10000 تنخواه لري، په دغه 6000 10000 د ده ګزاره نه کېږي، مجبور دی پور واخلي. او دا پور چې واخلي بیا لري نه چې ور یې کړي. او څلورم قشر دا اوناسیه قشر دی چې هغه پر کار باندې وه یا تولیدات درلوده، دا هغو تولیدات ته اوس بازاریابي نشته یا ګر سره بیکاره شوې. و دغه خلک هم پور ته اړ دي. نو خدای دې وکړي چې افغانان یو د بل تره هم سره وکړي، یو د بل لاس سره ورکړي، او په بد حالت کې په سخت حالت کې چې راوس دی یو د بل په درد سره وخوري، یو د بل لاس سره ورکړي، تر څو چې افغانان دې مشکل خلاص شي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب کور دی ودان چې نظر در سره شریک کړو. بغلان ته به ورشو. محمد نبی هم را سره پاړي کې کده. تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی. تاسو نظر به هم په دې اړه وورو. بلې موږ
سلام
ستړي مشي، په خیر راغلی.
مننه، خوشاله اوسې. البته محمد نبی احمدی هم بغلان مې تماس وره مخترم. البته سلامونه مجاب صاحب ته، پښتون صاحب ته سلامونه، بلکې ټول اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام،
خوشاله اوسې.
مهرباني ساسي نظر اور احمدي صاحب.
بله، مرالي وګور افغانستان لکه پښتون صاحب سوي دي. نو زیاتره وختو کې موږ چې ګورو بعض خلک ځمن خلک تقریبا قرض دي، بیا خپل وخت وادي باندې چې دوی کوم اډم ایده امزا کوي تقریبا سره دی اور کوي. نو بعض یو تعداد خلک دی وخت چې مرالي وګور چې چاره په پیسې وخت ډیر لا تي وي، یعنی ډیر یعنی خپل یو کار کوي چې د دې وخت کې در کوم واسه وخت در کوم، یعنی ور کوي تقریبا شړد من سره راځي جنجال راځي وګور شه چې خلک ملګری دي. ملالی چې وګوره بیا حکومت ته یعنې چې فکر کوي چې محکمو ګرځي، یعنې مشکلاتونه زیات شي. نو بعضې کې بدبختي دغه ده، افغانستان کې وګوره لکه پښتون صاحب چې ویلې فقر ده. یعنې زیاتره وختو کې موږ وینو چې د چې خلک هم څه ده پیسې په خپل وخت واده ورکوي. چې خلک دي چې ما مخکې ویلې چې جنجال جوړي، ځاندم جنجال جوړي، هغه کور قبیله او خپل خپلوان ټول سره خفه شي. نو یو سړی قرض اخلي باید اول کې چورت وي ځان سره، یعنې هغه سوچ وي چې زه دغه پیسې ورکوي سم نه سم ورکوي. نو دا په خپل وخت کې ورکه سره چا سره خپې دیني هغه نه موږ راشه یو څوک وايي کله دیني کې مسله کې دا راغلی دی. منالي چې سره پور اخلي بیا خپل وخت باندې دی هغه وختونه کې شوتو وي لګنه چې مخ کې ول کې غوډه ثواب دی اجر لري. نو په وخت کې چې افغانستان کې موږ ته شي په وختو کې نو د شو کارل کوم چې نه خپل خپلوانو خپل خنیتم ګور شه سره خنیت کار کوي چې سره مرسته کوي. نو هغه باندې بیا سره پښیمانه نو باید موږ کوشش وکړو چې هغه اندازه پیسې واخلو چې موږ ورکول شي بیرته. نو ورته پیدا کوی کو نو پدې کې کوم څه داسې مشکلاتونه دی افغانستان کې. نو بیا موږ یې له خلکو نشي باید خپل معاملو کې صادق اوسې. نو هغه کوم مشکلات چې سره پښیمانه شي ولا ما دا کارونه کوي دا پیسې مې نه ورکړي دي مشکلات باندې راځي. نو دا چې موږ خپل سترګو لیدل لري خپل خپلوانو کې، نو دا یو خپ برګام ته جوړ کړی دی. تاسو نن ډیر مننه وخت چې دا مشکلات څنګه سره
من نه کور ودان. محمد نبی احمدی و چې بغلان موږ سره خپل نظر شریک کړو. د پلوری دن کې بمرا واخلو بیا و ډاکټر صاحب تور شو. سلام ستړي مشي، څوک یاست؟ لکم زما لري کني ولیدا.
السلام علیکم محترم فرید جان سیال خور، سلامونه منی کې هیله تاسو محترم ډاکټر صاحب منصور مجاب او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام، تاسو ستړي مشي زرملوال صاحب په خیر راغلی. ساسي نظر ورو چې په پښتونخوا کې حالته د پور اخیستلو او پور ورکولو دغه مسله څومره ده، او هلته خلک یو بل ته پور ورکوي؟
دلته پرې د ځان ته رسم او رواج څه اکثره دا یو برته پورونه ورکوي. مثلا د شي یا قرض یو د مجبوري په اساس باندې څوک وغواړي چې د چا نه قرض وغواړي، مثلا ضرورت نه ضرورت د ادا کولو لپاره بل چا نه کېدای شي قرض وغواړي. دا کېدای شي دلته نه ده چلسته جاری ده.
بیا خلک پور ورکوي کنه؟
نو دلته اکثره د شي پرې د جان یو خدای غته تا غاښ شته له بده مرغه کته وصل کیږي نه پیغام شو وجه.
فکر کوم چې ساسي موقعیت لک خراب ده، او ساسي هغه چې کله راځي جړ جړ کیږي. فکر کوم چې شمال به وي ساسي په سیمه کې دا چې په ټلیفون کې
ساسي. نه شمال، بالکل بالکل شمال دی، هیڅ شک نه دی، بالکل
دا غي په وجه باندې په کته وصل کیږي. خو ساسي غږ موږ لرو، تاسو خپل نظر وایي.
نو د موږ خو نظر دغه چې اکثره د خلکې چې هغه پورونه کوي، بلکې هم کېدای شي فرد جان له موضوع نه وتلې خبره نه وي. دا دغه اکثر ادل ته شخلک دي د بیچارهګان اکثر افغان کډوال دي دا په دابل دي خفته بټوي چې قانون کوي دیونه مثلا تور اخلي د سپور اخلي چې هغه مثلا ځان ور سره ګرو کی د ډیر وخت لپاره بیا هغه پیسې شور پر کوي ډیر وخت لګي ډیر یعنی ځان غواړي پر ځان سره ور پر کوي هغه دلته خو بیچارهګان لاس تشي له بد مرغه مزاتی هغه عمل دی نه سوې استفاده کوي هغه د بټوي وال کوم دي د خښتې د بټوي وال سيتي دا اکثره ګروګاني ونی شي دا شایم ستدل ته پکې خیبر پښتونخوا کې خاص کر د غاری ترکم کوم چې سمګ اسوګان له ردلتم دغه حساب کتاب ډیر زیات دا لکه څنګه چې موږ ته ګران هواد کې دي هم دا شی یو بل سره پور یا دا اصلن دا خوراک پور شي اکثره دکانونه یې دینه بعض خلک پور وړي نو هغه د سکی کې یو څه پور یو څه سامان په نغدو وړل یو څه پور ورکول بیا چې کله دوباره هغه خوراک فروشي دکان ته ورځي مثلا یا د رخ دکان هر یو دکان چې هر تجارت چې هغه چې کله ورځي کومې مخته دي کومه پور او پور ځنی ولاي خرج نه کړی هغه ورکه او نور بیا شي ځنی وي سبس یو ولشنه یو له بل سره کې دا کار هم دل تر روان د محترمې پریده جانی
څومره د خلګي د دغې سیمې خلګي غیزمن کړي په ځنګړ ډول هغه چې به دغه د بټو یادونه مو کړ چې دوی کې دوی کاملن ګرويږي دوی بیا ټول عمر مجبورې دي چې مغو سره کار وکینو
بالکل سره نه جاي دی وینم په دې کې دی په دې کې شک نه سمالي دی لیدې خپل باندې خو الحمدلله دا شی مهم شي مثلا په ټول ول سره د خپل کار نه کوم نو على اول دي نه کوي ځنه کوم په نور خلګو مم زړه درد کوي دا کومه خطر دی او حد باندې مونږ نه دي شک نهسته ما خپل باندې ډیر خو ورته بدیږي دا شي چې ویني بعض خلک مثلا د کبالو کار کوي دا کاغذونه کوي له دوه سره هم ډیر کسان کوم مزدوري باندې کار کوي بیا دې میاشتو دي چې دې رو میاشت باندې په هغه باندې غفورونه د خپلې مثلا دې کې بیا زیات د کسر عمر طالبان چې ویلم د کبال دوه سره کار کوي بیا دې سره مطلب یو څه په یو څه ورکړي یو څه پاتې یو خبره ده دا اکثره د شي بعض یو مهمه موضوع مې بل را په یاد شو اکثره د خلک چې هغه په دغه فور ورکول کې ناغيري کوي مثلا یو دکانداري مثال ته ورکزي چیرته ورسم او سپور سودا جنراوړم کچیر په خپل وخت باندې روپی ورکم نو هغه خوشاله وي هغه روپی ورته ورکم نو ربیا سودا جنې سم او کچیر ناغيري کوم چې مثلا زور به کوم او دې چې به هغه دکاندارم دل چسپ نه لري بیا آینده بیا د چا سره پور او دار نه کوي او په اخر کې که یو پښتنه وکمل محترم منصور مجاز او ډېر خوشاله سم چې د تاسو پروګرام کې نه ده منصور مجاز صاحب خوشې دا غوډه غټاسته الحمدلله نو چې دا پښتنه د ما ده ده چې هر هغه څوک چې هغه د چانه پور کوي له مجبوري په وجه باندې یا مثلا د ډېر مجبوري وجه نه څوک چې چانه پور ودار کوي قرض اخلي ایا په یوه کې د دې نه چې عام ولس مرسته کولای شي بلکې دولت کوم هیواد چې کوم دولت یا حکومت یا هغه په دې باره کې څه دلچسپي لرلی شي او د خلکو سره څومره مرسته کولای شي دا یو پښتنه د مجاب صاحب نه دی ماده کله ورته جواب راکړي
ډیره مننه حتمان مجاب صاحب ساسي پښتنه اوریدلې وی کور مودان چې د پښتونخوا مو زنګ وهلې او هلته د هغه کسانو چې په بټیو کې کار کوي او هڅه د پور په بدل کې بیا دوی ټولو مجبور دي چې د هغه کسانو چې پورې کړه دی ورته کار وکړي دا سونه مو شریک کړه په دې اړه به هم ډاکټر صاحب نه پښتنه وکړو خو ډاکټر صاحب تاسو په پیل کې زموږ د دې اوریدونکو پښتنه کا جواب کړئ
او مننه د درې وړ اوریدونکو څخه قاری صاحب په دنیا اړخ او د بلورم په دنیا اړخ باندې خبرې وکړې زرملوال صاحب هم خبرې وکړې له درې وړ مننه ګورې زب حوال را شما یو لږ جدي خبرې به وکړ ګورې زموږ تاسو پرهنګ کې د هر دکان لیکل شوی دی چې قرض منه دی حتی ستاسو دوست نه هم یا مثال چې د نوح علی السلام عمر نه لرم یا په اصطلاح قرض و پادشاه دی سبا جنازه دی یا د دست دو اشخاص او عکسونه په رسم کړی دي چې یو قرض ورکړی دی یا بل قرض نه دی ورکړی هغه خوشاله یا په اصطلاح بل خپه ویم
رضم دې ته بل مهمه خبره ده چې وزده د بحث داسې باید وکړم څوک خپه نشي هم قرض واخستون کای هم قرض ورکون کای ګورې څوک قرض ورکوي هغه به څنګه وکړي نه ویل زده کړي درست نه ویل چې مقابل طرف کې رابطه خراب نشي په ښه ډول نه ورته ووایي یا یو لار وروښیي بل څنګه وکړي د کاروبار اصول ورته وښیي چې مثلا ځکه دغه کاروبار مې دی که تاته قرض درکم زما کاروبار ساقط کیږي یا په اصطلاح له منځه ځي یا ضعیف کیږي بل خبره ده چې یا ورته وي چې سیستم مې کمپیوټري دی د هېرېدلو مشکل لرم نشم کولای چې بیا د ستا دروازې ته درشم یا بل څه وکړم یا بل څه یوه دا خبره ده بل خبره ده چې قرض د دریم شخص په غاړه ورواچوي چې مثلا بابا مې پلار مې یا رئیس مې اجازه نه ده درکړې قرض نشم درکولی او بل هغه چاته باید چې نه پیژنې هیڅ باید قرض ورنه کړي هغه څوک چې اعتبار نه لري قرض ورنه کړي خو قرض ورکوي بیا څنګه وي د ده د مقابل طرف د قرض اخیستون کې د اقتصادي او د هغې د کار او کسب مطابق یو څه قرض ورکوي راځم دې ته که څوک قرض اخلي څنګه قرض واخلي د څوک قرض اخلي مثلا زه ستا خور نه قرض اخلم زه باید یو شل نفره ذهنا ولی کما مثلا قاری صاحب د بغلان جز جان د بل د بغلان د بل په اصطلاح اورور چې و زینا زه دا لیست کما بیا دې ته ویم چې شل زر روپۍ خو مې په کار دي دې ته بیا ویم چې ل 5000 نه تر شل زر څومره ما تر کولای شي زما به په اصطلاح ما مخکې چې شل زر په کار دي نه 5000 په کار دي نو ته به څه وی چې د 5000 نه تر شل زر څومره پیسې را کولای شي نو دا څنګه دی هغه 5000 خو باید ما تر اکړي دغه مقابل طرف اگر روان تر تاثیر لاندې نیول کیږیم څنګه وشي د یو خط تاکتیک دی خو دې تر څنګه باید د قرض مشکلات ایجاد نکړي داسې قرض موږ وانه خلو مثلا زستانه بعد از قرض وانه خلم چې تا ټول عمر کار وکړم یا په اصطلاح بیا خور مې یا په اصطلاح اولاد ورکوم ځنه جونې دی په قرض کې ورکول کیږي یا په اصطلاح د ژوند یو بل مهم ارزښت باید د قرض په بدل کې ور نکړل شي رازمه د زرململ څو پښتنه ته ګوره په ټوله نړۍ په ټولو هیوادونو کې هر چاته قرض ورکول کیږي هغه د یو ضمانت په مقابل کې د ذکر لپاره خاصتا د یو کار او بار په خارج کې د یو فرصت ایجادولو لپاره کله چې توپ د پانتون نه پاریخ شي هم قرض ورکوي مخکې د جریان د پانتون کې هم قرض ورکوي خلته سود اخلي تنه دلته د سود خبره خو بیا موږ دینی اړخ په اصطلاح متضرر کیږي خلک اجازه نه ورکوي حکومتونه هم اجازه نه ورکوي او خپل هم غیر فعال دي په اصطلاح هغه نه کوي اما په افغانستان کې قرض وس مطلق بند دی یعنی د اوس حکومت هیڅ چاته هیڅ اداره وجود نه لري چې چاته د لس افغانۍ قرض ورکړي او مخکې په اصطلاح ځنه خصوصي بانکونه وو چې هغه به قرض ورکولو زما همدای یو پیشنهاد وو موجوده په اخر کې کوم چې حکومت د افغانستان حکومت باید د قرض اداره را منځته کړي ځکه د مشکلات دومره زیات دي قرض د څنګه وي د هم خلکو ته لار چاره وروخی د قرض خلاصولو او هم څنګه وکړي همکاري ورته وکړي آگاهی ورکړي او یعنی د قرض اړوند ټول موضوعات دوی باید څوک چې قرض اخلي یا په دې مشکل کې وي نو هغه څنګه وکړي په اصطلاح دوی راهنمایي کړي او پهل هم په افغانستان کې داس اداره وجود نه لري چې هغه د چاته قرض ورکړي افغانان به احتیاط کوي او ډیر مصارف او بې ځایه سیالۍ نه کوي هغه په وطني اصطلاح د خپل سړک سره د پخې غځوي نو دوی که قرض اهم اخلي باید څنګه وکړي بدیل ورته ولري او د داسې چنه واخلي چې په مشکل ورسره اخته نشي یعنی یا داسې دوست نه واخلي یا داسې خپل نه واخلي چې بیا مشکل ورسره مخامخ نشي نو په ټوله کې اوس په افغانستان کې نه کومه اداره شته نه کومه موسسه شته ده او نه خپل حکومت چاته قرض ورکوي
ډاکټر صاحب اقدام راتوي هغه کسان چې بیا بيخي بي واسه دي یا په ځنګل ډول په افغانستان کې شل کاله جګړه واله دی وړاندې جګړه وا زیاتره د سکورني د چوازي مېرمنې دي پکې او هغه هیڅ وسنه لري یا باید سوالو کې یا باید پورو کړی دغه کورنۍ و لاسنیوي بیا څومره اړین دي یا کدوې پور کې لچانه د دوی بیا لاسنیوي څومره اړین دي
ګوره زه خود از مخ په خپل کوڅه کې دلته مرمن ناستی وی زه خجالت کړم چې راځم کومک هم ورسره کوم، یعنی دا زویا مې افتخار دی چې زه هر ورځ دوی سره کومک کوم. ولټول افغانان څخه مې د خوښته چې په کوڅه کې مرمن دي ماشومان دي دغه سره کومک وکړي، هغه ختمونه هغه په اصطلاح د واده مراسم چې نیول کیږي یا هغه په اصطلاح خیراتی مراسم چې مخ په ټولنه کې د ځنه مناسبتونه دي، هغه ته باید دغه د امامانو وظیفه ده، د وکیلانو وظیفه ده، د کوڅه د مشرانو وظیفه ده چې څنګه وکړي هغه یو څه قانې کړي چې دغه په کوڅه کې مو غریب دی، مېرمنه ده، یتیمه ده، کونډه ده، نو دلته بله چاره نشته ده، هغه فقط څنګه کې سوال کوي. زه وینم دلته نانبای په مخ کې ناستی او یو بل شخص دی چې ختمی وی مخامخ کور کې ورته د یو قصه وکړم دینه ته مخ زه چې ختم ته دعوت کړم لګ مو ششناختم و مخامخ هر ورځ په نانبای کې زموږ په کوڅه کې مېرمنه به کې ناستلې. زه چې ورغلم ما ورته چې وروره دا ختم تا په اصطلاح ارتباط کړي دغه مېرمن نه ویني، نو چې بس بل ورو راځک شول چې د دې هغه باندې ذکرما بس دا موږ نه اشتباه وشول پاینده کې بدنه کړو او د دوه مېرمنو سره ډېر ښه خبر دی وکا ای دو سره به موږ هم کومک کړو ځکه موږ د په ځان منلې و او څه مشکل و هغه حل شوی و د ختم کړو، نو په هر صورت دی د فکر کې چې د ختم وکم مشکل به مې حل شي، خو کې غریب ته ورکی په هغه باندې فکر کوي چې په هغه به حل نشي. نو د امامانو د مسجد په جمعه خطبه کې چې ووی مثلا قاری صاحب جوزجان کړي یور د ووی د حج اوقاف ریاست د لارد شي ورته ودی چې جمعه په ورځ باندې تاسو کوم خیراتونه چې کړی هغه دغه مېرمنو ته ورکی. او بل د دې ترڅنګ غوره خبره ده چې یو نن هغه څو قرضدار دی چې هغه یا علم نه لري یا کسب و کار نه لري. زموږ په ټولنه کې نه کسب کار کړي نه علم ته دي، اوس خو نیمایي علم بسته شوی دی، په نیمایي افراد د جامعه خو مکتبونه بند دي، هغه خو علم نشي حاصله ولی. نو د نارینه د کوشش وکړي هغه ته چې فرصت زمینه مساعده ده هغه به څنګه وکړي، یا کسب زده کړي یا ځان باسواده کړي. یعنی کسب داسې کسبونه دي خورې چې د یوې نیمې ورځې نه کېدلی شي چې موچیګرات ته چې زده کېدلی شي، ته درې میاشتو په افغانستان کې څومره کسبونه چې دي دا زده کېدلی شي او بیا څنګه کولی شي په هغې باندې خپل هغه ورځنی ژوند چارې مخته بیولی شي، د دې ترڅنګ که هغه د ناوړه دودونو حاکم فرهنګ څخه اجتناب وکړي هغې ته نه ووایي. او زه یو مثال ورکوم چې موږ د ټولنې په کلي کې چې موږ اوسېدو غریب ترین خلکو موږ نان تر ورته وی تروی هغه به موږ مور را کول هغه مو خوړل، بس پلار مې وچ تاسو تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی او په رخصتیو کې به مې کار کړلو پلما یو څه مې یاد خار نه او اطراف ته وړل یا مې د اطراف نه خار ته وړل، نو دغه سه کار مې کړلو منډې تر دې مې کې توجه مې کړه هیڅ نه و. موږ خیراتی پروګرامونو کې موږ برخه نه ده اخیستې، ما د دوو ورونو پیو ورځ ودونه وو پلار او هغه نور تر مې وچې دا بعد موږ یو مجلل مراسم ونیسو، ما وچې نه فقط غوخه راوړې یو به ورواچو یو خلکو ته ورکې، موږ ته چتر وسه یو قلم کتابچه نه درکړې، زما کلیوال به غاګ اوري زه به چې قرض راتلم موټر کې دلته مې بل چنه پیسې اخیستې هغه به مې ورکولې پانتون ته بچ راتلم. نو په ټوله کې باید موږ هغه ته نه وویو او علم یا کسب زده کړو، علم یا کسب یعنی یو کار وکړو. د دې ترڅنګ ما خپل د مېرمنې سره توی نه دی کړی، په هوټل کې مې واده نه دی کړی، فقط شل نفره مې راغوښتې دي، ما مېرمن هم باسواده وه او څنګه مې کړي هغه د واده مراسم مې کړي دي. اول کې ما ته ځنو خلکو په اصطلاح کنایه یې ویلې خو زه هغه هیڅ په کیسه کې نه اوسېدلم، نو ما محدود هغه مراسم ونیول اوس پزل د خدای د خوشاله یو خبرې بیخي زموږ په ذهن کې نشته دي. نو څنګه کې موږ چې ډېر غریبي وي د وادونه او سیالۍ او د کسب و کار نه موجودیت ټول جمع موږ په پتاونو کې تیر وو، وړای په اصطلاح ته سیورو لاندې وو او نه غرونو ته مراجعه کوو، په غرونو کې درې پابریکی دي یا غرد غرونه دي او بدی او په اصطلاح ځمکه د زراعتي زموږ هغه سنتي ډول باندې زراعت روان دی څوک توجه نکړي ورته او کڅوک وی چې داسې د خبره هغه ده یعنی وی کڅوک بام ولري بعد نه بعد احتیاج وی په ګلدان کې دی چې وکړي د بام نه دی په اصطلاح وری بي په اصطلاح را ټول کړي اوس دغه په کابل ښار کې په اطراف کې یو انګور څوک نه لري یو انګور په کور کې فقط دریل وشته ځای تزرعت نور د بام چایل ورته جوړه کی هر معلم هر ملا باید یو صندوق مچای ولري د اصلو هم دغه سه خیاطی د په اصطلاح د کتاب که ما ذکر کردی پس سلگونو کسبونه دی چی موخ کولای شو ده نورو لحتیاج خخلاص و واقع چوک چی کولای شی زدکره وکری اقا ده پخپل اولادونو بانده زدکره وکری جدی زدکره وکری مصرف ده پی وکری او مکتب ته دی ورزی کتاب قلم کتابچه شخصی دی ورتوانی سی نو زمو اکثر ځوانان زچ فکر کما شپغو اولاد ای وی یو تحصیل تلی یانور تربګنات ته بده یو او په اصطلاح رقابتونو ته ساتلی وی بدمارشه ته ساتلی وی ټول باید زده کړو کو په هر سن کې سن عمر کې کو سیګو موږ باید زده کړو کو ترڅو موږ ته د هغه لارې پیدا شي په اصطلاح د اقتصادی مشکلات د حل لارې چارې موږ ته پیدا شي
ډیره مننه ډاکټر صاحب ډیره ګټوري خبرې مو وکړي هیله مندم چې ټول اوریدونکو اوریدلې وي او ستاسو دغه خبرونه چې هر ځوان ته اړتیا ده چې حتماً یا باید زده کړو وکړي یا کوم مسلک زده کړي ترڅو نورو ته احتیاج نسی دوی باید حتماً د دې دوو نه یو انتخاب وکړي اوس په اوریدونکو راوخلو سلام ستړي مشي
علیکم السلام پریده جان خور سلامونه تا ته ډاکټر صاحب اوریدونکو ته نبیوله زابلای د شیبه لغزنین خبرې کوم
زابلای صاحب لغزنین په خیر اغلی ساسې نظر اورود پورونه پاړه باندې غزنی کې خلک څنګه پور ورکی خلک پکې پورونه اخلي او کنه
ډیره مننه خو بیا د زابل پر نورې ځما ډاکټر صاحب ډیرې مفید خبرې جالب شه بحث روان کړی ده ډیره ګټه مور نه واخسته نو د زابل پاک دمره درته وایم سم خو یعنی دا څه خبره ده په افغانستان کې خو له بده مرغه فکر د غربت بیا وزدي او یعنی اقتصادي مشکلات ډیر دي او لکه څنګه چې یو مثال غونډه سوې ده وای د پور دروازه بند ده نو زابل کې تقریبا محدود اسمیر کسان به یې همدا ثواب ترلاسه کوي چاته قرض ورکوي هله د سیده کسان نورم ډیر پیدا سي ځکه چې کاملا ثواب لري نو په زابل کې البته نن یو مرغ د بادانو باغونه ډیر د کچوک مثلا قرض ته ضرورت پیدا کوي نو هغه مقابل کس هغه تجار کس هغه شتمن کس ورته بادان ورکوي مثلا د بادانو من اوس په زر افغاني خرڅیږي خودت په 1500 افغانۍ ورکوي وای ته سي ماته یو کال ورسته یا مثلا لس میاشتې ورسته بعدن برکوي وس په 1000 روپۍ دي خو زه تا ته په 1500 درکوم یعنی اغه روپۍ پر غیران ګټه کوي نو دا رقم معاملې ک دولو حساب سي مثلا په 4000 افغانۍ ک یو کس ولو ته زړه پیدا کې په 4000 افغانۍ د ولو په خګونې ده په خبوجی ده خدای په 5000 بیا اور کوي نو دا سم معاملې التروان دي خو ځینې ملایان صاحبان انتقاد هم پر کوي وایي دا معامله ښه نه ده یو ډول صفت اوړي خو ځینې همداسې وایي چې همدا معامله بل چاره بل لاره نشته همدا لار داسې کېږي لکه څنګه چې مخکې کاري صاحب پښتون وویل ورته سلام هم کوم ډېر څه موضوع ته اشاره وکړه زموږ ستاسو افغانان همدا ځوانان چې ډېر اقتصاد ځپلي دي ډېر په مسافرۍ کې ستړي شوي دي ډېر دربدره شوي دي دا یو تعداد هغه ولورو ډېر ټکنې کړي دي خو یو تعداد بیا متاسفانه باید ووایم چې د دوه کوژدې لکه هم کوي هغه دوه کوژدې که څوک کوي سل په صدبې هغه اقتصاد کې یو څوک ستمن ووسیم بلکې په اقتصاد کې ممکن تاثیرات پیدا کیږي یو لوري هلته څنګه څه مشکلات کورنۍ ورته پیدا شي بل لوري اقتصادي شي نو دا زه فکر کوم نو موږ باید داسې وکړو ټول کې ځوانان باید داسې وکړي د پودونه کې ډیر مصرف د دوهمې کوژدې په لټه کې نه باید سي همداسې که یو څوک مثلا موټر لري ابل ته نه د پکار چې وای پلانای موټر لري نو زه سالي کوم پښتني کوم پښتو ژبه کوم باید سل په صدقه کوم نه ته داسې کاندې ته لویږي چې بیا به راخستل سختاري او بل که ستاسو پښتنه هم مهرباني شرخور د ډاکټر صاحب نه مې پښتنه همدا ده چې ډاکټر صاحب نورې نړۍ ته پکتو ته پوره کافي معلومات لري انشاءالله نورې نړۍ ته پکتو په افغانستان کې د قرض دروازه څومره بسته ده او د اقتصادي حالت څومره لنور سره څنګه پرتکولای شي نه لې سره ډیره مننه
کور ودان ژوندۍ اوسي. زابلی صاحب چې د زابل نموړ د غزنی نموړ کې نیولې و او د زابل وضعیت مو را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب ته باور شو خو همدرد لغمان در سره ده. همدرد صاحب تاسو مستړی مشي په خیر راغلی. د لغمان پاړه باندې او هلته د پور و د پور ورکولو پاړه ساسي نظر اورو.
مننه خور جان، زه هم تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم
السلام. دلته زه خپل خور جان یو ورکه دکان لرم په کلی کې کنه، نو مختلف قسمه خلکو سره به موږ مخه دا کنه. بعضی سړی بس دا کار د څه غنی لکه هغه سړی څه غلا کړی او بس ناشې دلته ما خط سړی په انتظار شي اوسه سو قرض غواړي. نو کنه او بعضی خلک د سی مثال له خبره هغه چې قرض واخلي هغه یسیریږي. نه کنه اکثره خلک داسې دي چې دوی خپل ټولو ضرورتو ته پیدا کېږي، خو هغه د یو ورځ په نیټه یا د دوه ورځو په نیټه یا د هفتې په نیټه سې یو شی اخیستی هغه بیا کال ته په زړه کې نیولی یو په خولې دوکې کوي کنه. نو دا نورم اعتبار خرابوي کنه، د خپل ځان سسې بالکل د نورو خلکو اعتبار هم خرابوي. بیا هغه دوکانداري او هغه غوي کنه پلورون کوي هغه زړه نه خرکوي چې په اسانۍ چا سره قرض ونکړي کنه، قرض وکړي. نو بعضې سړی داسې خلک هم ستا موږ لیدلي دي چې یو سړی قرضداره کړي د هغه ځمکه لیدلي وي. یو مثال د خبرې کور کې ورته کم خور یا لور ته سترګې پټې کړي چې زه بیا به تېرم. ما خپله داسې خلک ولي دي خورجانې په همدغه موږ په سیمه کې تېمانې چې بس لورې ته یې له لاس نه نیولی او بېولې ده په قرض کې. ورته ویلي وروه که واده جوړی هم خوښه دي که نه جوړی بس د ما قرضدار یې. او داسې خلک هم پکې شته چې مثال د خبرې ښه اعتباري خلک ول او بس اعتبار یې خرابه که ولاړه اوس کورونه شته او خلک نشته که نه. نو دا انسان پورې خپل اړه لري که نه. مطلب که تا د لس روپۍ اعتبار وساته سبا اتمن د شلو پیدا کوي، او که تا د لسو ونه ساته سبا دې د پنځو مرک.
بالکل بالکل، ډیره مننه همدرد صاحب په کور دی ودان چې د لغمان د خلکو هلته د پور اخیستو وضعیت مو هم را سره شریک کړو. ډاکټر صاحب تاسې ته راځم مخکې له دینه چې د زابلي صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي. یو پوښتنه، یو موضوع مک تل مطرح کوو. افغانستان یو فقیر هیواد دی او خلکي مرستو ته اړتیا لري. دغه موضوع چې کله موږ وایو چې افغانستان فقیر هیواد د خلکي مرستو ته اړتیا لري، څومره په هغه ځوان نسل باندې چاړتیا د دوی کار وکړي، دغه خبره منفي اثر غورځوي او دوی دې ته تشویقوي چې د نړیوالو مرستې په ټوله کې د نورو مرستې کولی شي او څه دوی لاس ونیسي او اړتیا نشته چې دوی کار وکړي. څومره دغې لارې ته دوی تشویقوي؟
ګوره په ټوله کې دغه مرستې چې دي دا باید په داسې موضوعاتو په داسې ځایونو کې ولګول شي چې خلکو ته جریان ورکړي، د خلکو اقتصاد ته یعنی په جریان واچوي. اما بدبختانه په افغانستان کې دوی نه اراده اخیستې ده، ضعیف کړي دي یو نوه، او دا باید یو نوه کنترول شي. په اصطلاح یا قناعت ورکړل شي هغه موسساتو ته یا هغه حکومتونه چې کومک کړي، یا دوی دلته یو داسې پالیسي جوړه کړي چې د مرستې نورې سمې ولګول شي. یعنی دلته اوس داسې یو شکل رامنځته شوی دی چې نغدې پیسې ورکوي، یا په اصطلاح هلته د مشکلاتو د اختلافاتو سبب شوی دی، او دا یو ډیر منفي اثر یې کړی دی په ټولو افغانانو باندې او حتی په حکومتونو باندې کړی دی. هغې ارادې ضعیفې کړه. اوس 30 میلیونه کومې پیسې چې راځي، دا زه فکر کوم دوی یو نوه بې انګیزه کیوي ده په اصطلاح د حکومت، ځکه افغانستان اوس د پیسو په خزانه باندې ده. یعنی د نړۍ تر ټولو ثروتمندترین خو غریبترین هیواد دی. نو زه داسې یم چې موږ باید نور راویښ شو، د اقتصادي فعالیتونه په جریان کې واچوو. یعنی دلته د داخلي منابعو څخه کار واخلو او د نړیوالو څخه د تجربو څخه استفاده وکړو. او راځم د زابلي صاحب پوښتنې ته چې ګورې غیر رسمي قرض نه دی درېدل شوی، دروازه یې نه ده بنده، خلک یو له بل سره کومک کړي. خلک افغانان مسلمانان دي، یو د بل سره همدلی لري، همدردی لري، کومک کړي. خو رسمي قرض شده د مطلق ډول بند دي، د بانکونو لخوا نه، خصوصي نه هم د حکومت لخوا. او بل د افغانستان ګور اقتصاد چي دی د ډیر ضعیف حالت کې دی، یعنی په دومره ضعیف حالت کې دی چې یو پروژه نشي کولای چې اصطلاح په لار باندې و چې موږ ټول زیربناوي خراب دي، ټول سرکونه خراب دي. یعنی دلته قراش په اصطلاح یو د صحی مراکز وګوري، تعلیمی مراکز وګوري، خپل حکومتي ادارات وګوري، د یو د معیاري نه دي، د وسیدلو نه دي، یعنی په نننه اثر کې اید تر څنګه نور د خلکو ماشونه چې د اوس حتی موسسات ورکوي، خو د نور سره چې مقایسه کوو د ګورې هغه سرانه عاید دی چې حکومت څومره په اصطلاح داخلي عواید لري هغه په ټولو خلکو باندې تقسیمیږي، هغه چې تر 500 کاله ډالر او کم وي هغه یا په اصطلاح د ورځنی یو ډالر د خلکو سرانه عاید کم وي هغه تر فقر لاندې ژوند کوي. نو افغانان ډېر تر فقر لاندې ژوند کوي، دغه اعداد او ارقام خنډ دي ځکه چې بده کې تغییر راځي، ځنې یو فشار په وسیله باندې استعمالوي، دغه څخه استفاده کوي ځنې په اصطلاح.
بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې د دوی اړیکه له موږ سره پرې شوه، بیرته به موږ هڅه وکړو چې د ډاکټر صاحب اړیکه راوخلو. د چې ولې داسې ناڅاپه پرې شو، اتمن یا انټرنیټ کې څه ستونزه ده، په شبکه کې ستونزه رامنځته شوې ده، د هغوی اړیکه به بیرته راوخلو، خپرونه کې به وصل کړو. د خپرونې وخت هم مخ په خلاصېدو دی، خو ډاکټر صاحب نه بعد از ابلی صاحب پوښتنه هم و پوښتو چې ویلي و د نړۍ د هیوادونو سره د افغانستان اقتصاد څومره د پرتلې وړ ده، دا به هم نو پوښتو همدارنګه د هغه ځوانانو ته چې اوس مهال یې زده کړې کوي او یا غواړي چې کوم مسلک زده کړي کومې لارښوونې ورته کوي، په دې اړه به هم د دوی نظر و پوښتو. اوس یو لنډه دمه اخلو.
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
باید یادونه وکړم چې ازادي رادیو د موسیقي نوی پروګرام پیل کړی، اتال او ټال. دغه پروګرام کې نیما وړانګا ساسي قربانه ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په واتس اپ باندې چې شمیره یاد شوه په دې کې ورته پیغامونه پریږدي، همدارنګه تاسو کولی شئ ورته شعرونه ووایاست، ورسره په څنګ کې چې شاعر یاست خپل شمیره پریږدي، هغه به تاسو ته زنګ وکړي او ساسي د شعر او شاعرۍ په اړه به تاسو سره خبرې وکړي. همدارنګه خپل شیرونه ورته د واتس اپ د لارې زمزمه کولای شئ، ورسره په څنګ کې تاسو د خپل خوخي سندرې غوښتلی شئ. نو تاسو د واتس اپ شمیرې ته پیغام پریږدئ، موږ تاسو د پیغامونو په تمه یو، د خبرونه تاسو په پیغامونو خسته کیږي. بیرته به خپل خبرونه تر وګرځو. فکر کوم چې ډاکټر صاحب بیرته خبرونه کې وصل شوی دی، تخنیکی همکار شرکه وی چې اړیکه بیرته پرې شو. دا غوی په اړیکه کې څه ستونزه ده که وکولای شو بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه برقراره کړو؟ ځینې پوښتنې پاتې دي چې لا هم باید ډاکټر صاحب یې په اړه مخته سره ځواب ووایي، او دغه موضوعات چې نه حل پاتې دي، او همدارنګه د زابلي صاحب کومه پوښتنه چې وه دا به هم ورنه وپوښتو چې د افغانستان اقتصاد څومره د نړۍ د هیوادونو سره د پرتلې وړ ده، ولې تل افغانستان د فقیرو هیوادونو په کتار کې راځي، او هغه ځوانان چې غواړي که هغوی زده کړې کوي او اوس مهال د زده کړو په جریان کې دي یا پانتون کې دي، دوی څنګه وکولای شي داسې یو کار ځانته پیدا کړي یا داسې یو وظیفه ځانته پیدا کړي چې هغوی حداقل به دغه کار کې که چیرې کورنۍ ژوند لري یا خور ورور یا مور او پلار یې په کور کې دي، څنګه دوی د ټول حمایه کړي چې د قرض اخیستو نه ځان خلاص کړي یا قرض نه ځان وساتي، او هغه مېلمستیاوې چې اړتیا نه وي یا بې ځایه مصرفونه چې د دې څنګه ځان وساتي. لنډو کې به ډاکټر صاحب سره دغه اندېښنې شریک کړو، او هغه کسان چې زده کړې نه کوي په ځانګړې ډول نجونې چې ورته لاسرسی نه لري، دوی ته د ډاکټر صاحب توصیت څه ده چې دوی څه وکړي چې دوی حداقل په راتلونکي کې په مالي لحاظ باندې یو څه خپله پیسې وګټي او ورسره په څنګ کې وکولی شي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي او کار وکړي. اوس هم یوه لنډه دمه اخلو، بیرته راګرځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
قدر من اوریدون کو فکر کوم چې ډاکټر صاحب منصور مجاب ته ستونزه پیدا شوې ده، دوی زموږ کاری کا نه ځوابي. د زابلي صاحب نه بخنه غواړو چې دوی پښتن ډاکټر صاحب ځواب نکړه، خو یو څه اشاره ورته وکړه چې اوس مال د افغانستان اقتصاد ضعیف دی، یو دوی د هغه هیوادونو په کتار کې د چنډړيوالو مرستو ته اړتیا لري، او نړیوال باید په افغانستان کې د زیربناو په جوړولو کې مرسته وکړي تر څو د هیواد خلکو کولای شي ځان ته کار پیدا کړي. او هغه کسانو ته چې هغوی مکی د ډاکټر سره مشورې ته پته مو چې هغوی که زده کړی کوي او یا که غواړي چې بل مسلک زده کړی، په ټوله کې باید یو خبره وکړو چې کیوسوان د ژوند په هر مرحله کې اوسي، او کاغنجلې وي که هلک وي، کار کول ضرور دی. یعنی که څوک غواړي چې په خپل پښو ودرېږي او نورو ته له احتیاجي خلاص شي، باید حتماً کار وکړي. کار یا وظیفه پیدا کول، که هغه داسې ساده کار وي یا په کمو پیسو باندې وي، خو چې کار وي او بالاخره تاسې پکې د نورو ته د لاسنیولو نه خلاصېږي، تر ټولو ښه لار ده چې انسان خپله کار وکړي، خپله په پښو ودرېږي. دا چې په وروستیو کې موږ نشو کولای ډاکټر صاحب له ځان سره ولرو، د هغوی وروستۍ خبرې هم له ځان سره واخلو، له تاسو ټولو بخنه غواړو. زموږ دا پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه چارې، ښه وخت.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جد دا جون پشانتی اسم تیرو ما زبا فخ پلا گر نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گور دن نوینا جوندتا ہی سران کڑ پلنگا رات کینا سما دخپو گتو نو بس ٹکونا ستازا بنگرو شرنگ بخت وردے سہر مانزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل مختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا میں زوزم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم زلفانو ندی اوتار پشملا راتی روم چی مصروف یا چی مغرور بی یا داسی خلق و یاری ما کوی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا وان دیرا کھڑی پیا دی زینا یو تاویز کر ہند لزما تانا دزڑ دا سبری دو تاویز کما خیر دیکھ مینا مو نکڑا دا محبت کسی نمگڑے خوند کبینا دا بدپا